چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د میلیونونه بېوزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 12 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې له لارې مصرف شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویان دی. ممتاز زهرا بلوچ ویلي، له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبري نه کوي. د افغانستان د فوټبال ولسکلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام دغه لوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 43 او 44 دقیقه کې ووهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د 1400 لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15 پیل شوې او د جولای تر 2 دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانجی استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزن او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطح د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوې دي. په قران عظیم پشان کې سوال له سوال کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هي احسن او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کیږي مگر په خواجه سره په اصلاح سره په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوال له سوال کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دی بنسټی کودل شوی دی اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی دی هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري هغه باید تاسو ورته وساتئ د امانت په شکل باندې باید ترنه ساتنه وکړي دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاک مالونو متبدلوي تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دی پاک دي او دا د هغوی امانت ده د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده نو دا تاسو په ناپاک مالونو باندې متبدلوي تاسو د سود په شکل باندې هغه مکاروي په سود باندې مو ورکوي هغوی باندې هغه مالونه په سود کې په تجارت باندې مو استعمالوي د هغوی مالونه بلکې په حلال توګه په تجارت کې استعمالوي او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوي نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغوی مالونو استعمال ده په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړی یعنی کله چې یتیم د قانون لمخه هغه خپل قانوني سن بشپړ کی یا تلس کلنې سن بشپړ کی تاسو ورته دغه مال ورته ورکړي مګر په هغه صورت کې چې دا عقلی یا عصبي مشکل ونه لري یعنی صفه نه وي او عقلی رشد هم رسیدلی وي کوم عقلی مشکل ونه لري جنون حالت کې نه وي نیمه جنون حالت کې نه وي په د یو شي کولای چې خپل د مال نه ساتنه وکړي نو دا هغه درې قطعی احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دی
bale استاد تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق نه باید ورکړل شي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی لپاره یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نور ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي په دې اکله تاسو خپل کثیره توکي په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی
متاسفانه دا څه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې او که زه وایم چې زه ما دغه لک عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه څه پیښې لیدلې دي نو واقعا دا شته د متاسفانه په افغانستان کې او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو کې حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بیرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده یتیم سره ډېر ظلم شوی ده حتی وژل شوی ده حتی لکور شړل شوې ده نګیدې اقارب له خوانې ده تر له خوانې ده ماما له خوانې ده مشرور له خوانې ده نور هغه خلکو له خوانې چې سرپرستی ده دوی مسؤلیت ده هغوی له خوانې ده یتیم مالونه خړل شوې دي په بیرحمانه شکل باندې البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي لمړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده بی خبری د حقونو نه ده د یتیمانو د ساتنې د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده دا یو عمده عامل دی چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه څه چلند کوي او مالی خوري ورته یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي نو دا بی خبری ده د الهی احکامونو د قران عظیم شان د احکامونو د قوانینو د قواعدونو بی خبری ده د یتیم د حقوقونو بی خبری ده دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه راپدې خو نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ول په لبل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري
دا سی کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې باندې نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یا مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال یې خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی، بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هېڅکله خلاص نه شي، د الله پاک له عدالت نه به هېڅکله خلاص نه شي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېنه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېنه اخلي، او هم په هغې دنیا به هم دغه اشخاص د ټول اسلامي امت په مخ کې شرمېدلی وي او د دوی تاب کېږي.
رازو دې ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلند کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر و برکت ورکوي. دا موضوع راته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همي فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي، د تعلیم ته مساعده کی، کچېره په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسین او ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترې نه استفاده وکړي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنې لپاره ترې نه استفاده وکړي. نو دا پورا حق ده په اولیاءو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه بې پلار کیږي، لبلې خوا بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمروي نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره عقده منوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیرتوب کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول له یوې خوا خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول چې کولی شي د عقدمن تربیه کې، کولی شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغسې برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده، یا د یتیم سرپرستانو ته، اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیری وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې، او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوازی یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه په راتلونکي کې هغه څه شخصیت لري، که خشن برخورد سره کیږي، رفتار سره کیږي، نو په راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه توند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدماندی. نو او کچره برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو په راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشومتوب کې تر سم وضعیت نه وسره کړی، د دې ځواني مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې د یو څوک په کور کې وسره دي چې امیشه بعد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکی توقع له د یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي، هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهنی او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه توجهونه کوي په راتلون کې کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصول کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې کوي. والدینو دغه حقونو ته توجه نه وکړي نو پراتونکو کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د ښه روابط او یا د حقونو د یادې توقع ترنه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچېری په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وي چې دای لغن استفاده وکړه، بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظر هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست پتوګي، که هغه په گاوند کې وي د گاوندی په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روز ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنې لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنې لپاره د هغه د روزنې لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باجو کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی د دې ته بودیجه باید چې دا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکړي.
bale که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپلار پاتې کیږي، بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخی چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډیره بده نتیجه نه لرله، که شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدین لخوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلای ده او خپل ځان ته توجه کړی ده، چې تر ډیره دا دلیل قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه حاصله کړی ده، او همدارنګ ډیر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنکي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښه لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنگ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوي وکړي، باید دوی خپل لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکي روزنه ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ، خو بیا هم په اخر کې د ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړې ده له یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو یې هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دی د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي. دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي. زه په ټوله کې خپل ګرانو هیوادوالو چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطحه د دولت قربانی، دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانت په شکل باندې وساتي. لکه چې مخکې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال دی د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري، ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړۍ دواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
سم د زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاته خکل ځواني ده ارمان ده ارمان دنیا فانی ده وچاته پاته خکل ځواني ده وچاته پاته خکل ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا وچاتا پاتا کھلے زوانی دا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښې سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422012240
بے وفا